د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی په دوه کې د خبرو د شې نتیجې اخیستلو په اړه د طالبانو پر لیوالتیا شک څرګندوي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان حتی د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه کښېني. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دوی مرکزي پلاوی به له طالبانو سره په هر هغې موضوع چې دا ډله یې وغواړي خبرې وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. دغې ادارې نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې څه باندې 13 میلیونه افغانان چې 9.5 میلیونه یې ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. وسلواله طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړې. د دایکوندی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تېر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په ویشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې دا غچ به وخصل سي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینې مراسم وروسته له هغه وځنډول سو چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. او په امریکا کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 4 لک او په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر له 4.5 میلیونه اوښتی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو شمیر 4,023 تنو ته ورسېد.
فریبا ظاهر و لند خبرونه ویل کولی شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم اونیز بس 15 دقیقې.
دوه خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادي راډیو اونیز بس
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د کابل په شمول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کېږي چې نظامی هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامی او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیه په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دی ترورونو او وژنو د زیاتیدو یو ولت دی. خغلی صالح په وینا ده چې د طالبانو بندیان خوشی شوی دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کیږي په داسې پیښو کې هغه یې فکر کوي چې یو ورځ خوشی کیږي او بخل کیږي. بس په دې کو چې په افغانستان کې په ځنګړی توګه په خارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي؟ حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي؟ د سولې د خبرو بهبود او ښه دوام لپاره د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری آژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اعمالو د دفتر رئیس ته خبرې وکړې، هغه د وخت د کمیله کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته د خبرونې ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو لڅپو. ګوري دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بلعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هلته هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکی افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژنې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړی او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغو اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف ونه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف ونه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، چا سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف ونه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمی شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا د غوړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا د پاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک به باور کړي کابل کې ګډوډي رامنځته کی. ځکه د جګړې هغه د سیسي او مکار بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده، غوی پويږي په دې بيځه شوارونو خبرو باندې ویلامیو باندې څوک نه غوليږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی چې موږ مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپل نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولای چې وایي چې دا وژنې موږ کوو. ځکه چې هلته خواغوی ته ویل شوي دي چې موږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو، اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې خای حکومت خپله د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي، یو غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وزنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر، خپل خبريال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغه خبرې او هر هغه عمل ترمن څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغه کې کچېرته ملکی طرفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت کې ودی وای چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډاریږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت پر طالبانو حمله وکړ، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دانشي کولای، ځکه طالب ډاریږي. طالب داری ګل اوربن نه طالب حق نه لري اجازه نه لري.
خغلی مراد دا راتوي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکي، یعنی د ستیل طالبانو د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامی اهدافو باندې بریدونه کولای شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وی، ملګری ملتونه وی، د افغانستان خلک وی، اما طالب وی چې نه دا کار زنه کوم، اما کم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور دی په کابل کې نه امنی دغه کې. یو سبب یې دا هم دی چې د پاکستانیانو هغه پلان چې څه رقم جمهوري اسد لومړي مرسیال په مشرۍ چې په کابل کې د امنیت کم لپاره کوم مبارزه پیل شوې، دا هم باید ناکامه وخی، باید ناکامه کړي، ځکه چې اخو یو پخوانی درد د پاکستانیانو سره چې متاسفانه باغی ټول افغانان پويږي. دوهمه خبره دا ده چې او حکومت اجراءات کوي، د شپګنی موټی می کوي، امنیتی ارګانونه کوي. دا سمه ده چې کابل پوره امن شوی نه ده، اما دا سمه ده چې کابل کې به هم توریستي پیښې کیږي، چسپکی ماین کیږي. په شپګنیم اووم میلیونه خار کې چیرته چې د طالب او د افغانستان د دښمنانو لخوا ټوله جګړه پر خار متمرکزه شوې ده او تکتیکونه بدل شوي دي، په دوه دوه نیم میاشتو کې آیا دا خار ګل ګلزار شي او تینا آرام ترین خار د نړۍ جوړ شي؟ دا غیر منطقي توقع ده. اما اجراءات دوام لري. طالبانو ډېری وړي هستي جوړ کړې دي چې د بم گزاره یا چسپکی ماینونو د غراز د تورونو دوی هستي په فلجولو سره بل هسته نه فلجيږي، اما د پخوا په پرتله په جدیت او قاطعیت سره په دې کار کېږي چې څومره نړیوالو ته، څومره د افغانستان خلکو ته دا نور هم واضح شي چې طالبان او د هغوی ملاتړي چې پاکستانیان دي، دوی په څه مکاری سره د دې جګړې رخ بدل کړی دی. او دا ورته فرق نه کوي، نو کله کله دوی وایي چې نه موږ د افغان کډرونو فقط قدر کو، کډرونه نه وژنو، افغان ځوانان نه وژنو، د ملي اردو عسكر، د پولیسو سرتیری افغان ځوانان نه دي. د امریکانو د یو ټانک لپاره څلی رسات طالبان پر کې چې د امریکا ټانک ته ضرر نه رسیږي، لیکن د ملي اردو سرتیری په روزه ماتی کې او په منځ باندې وشل کیږي.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرسیال امر الله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې د وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دي غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره را سره په کندهار کې میشتې امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و را سره دي. یو اربیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، له کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالستان، مدني فعالان، کارپوهان پرله پسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملمت او ټول اوریدونکو ته زړه کوم تسلیم. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمین، خودسره وسلوالو ډلو په قومي خړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي کړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دي وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت ته هم روزانه په درځلو ځوانان خاور څه پاره کیږي د هاري وڅې استعمال کوي په میراث پاتې کیږي. موږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د سلیویش په کلونو را پدې خو د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت په ډېر بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امور کې خصوصا په ناامنه کولو کې خصوصا په بې ثبات کولو کې خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د سولې قرارداد سوی اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي بعضې ورته نه دي خوشبینه زه خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار لري چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوی دي آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نوره مداخله ونه کړي او د دوی دوی ګټې خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی
مننه درویش صاحب بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو وسم ور سره سروکار لري. دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان د رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک په نخه کیږي چې د جګړې طرف یې نشو ګڼلې نه نظامي هدف دي. مخکې د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړی غواړي پر حکومت فشار راوړي طالبان دا شیان ردوي. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي؟
انصر تاسو او تاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایاتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا پازه کې دیني موجوده کړی غواړي چې په دغه سي اعمال سره په دغه سي وجنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله سره روانه ده کم حیثیت چې طالبان ترلاسه کوي دیني کړی د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړۍ یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي وځي. فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامنه دي. نو که چیرې امریکایان ووځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې دپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل زما په فکر باندې په پیلي حالاتو کې امرالله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي. د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی. د ځګر داخلي تر او د صالح تر مابین، استخباراتو د صالح تر مابین ځینې نظامي ارګانونه وغواړي د دې لپاره چې د کابل د امن راوستلو لپاره دغه پلان تخریب کړي.
مننه همت صاحب. خو دوی مثلا موږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کېږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله. یو سړی پکې ناستې وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه دی آزاد او عادلانه انتخاباتو دی پوخانی اجرایی رئیس یوسف رشید په دی قتل پتړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خبره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حملې کوي، په نظامی اهدافو حملې کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاب دا د دې ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت، درې سهار حمله وشوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حملې، او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو، هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغایې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ ستاسو ټول د هغه صحنه شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړي دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سیناد وشي، هغه دې کرا وبلل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو، ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي، او تاسو عام کسان مدني فعالان عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دغه په مرکز د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده، د دوی تړون ته سخت تاوان ده، د طالبانو حیثیت ته سخت تاوان ده، د طالبانو په دې کې ګټه شي ده. زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان کوي
ډېر زیاته مننه همت صاحب بیرته بل تاسو ته راګرځو. درویش صاحب تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړه، دا احتمال څومره ویني چې په دې بریدونو کې دغه دوه خکیل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک خکیل وي؟ مثلا د نن موږ له هرات نه د ولسی جرګې د یو هیئت په استناد ریپورت لرو چې هغه هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب
بالکل په یقین سره همدا کېده لکه څه فرمایل، موږ دلته په افغانستان کې خپل لکه د افغانستان حکومت حق دا د افغانستان کې مختلفې اضافه شلو ډلې.
درویش صاحب موږ ته موقع سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو ته راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. په کابل کې دوه خزینه قاضیان وژل شوي، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې په نښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. څه فکر کوي چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډیر ناڅاپي نه خلکو ته
د قاضیانو د وژنو طرف طالبانو پر غاړه نه اخیستي. زما فکر باندې تیر شلو کلونو ته په کتل سره طالبانو هیڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلې، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي، یو وخت د غزنی وکیل ریبا احمدي نومېدله، په فلم نومېدله، طالبانو ونیول د ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې زما نور هم تایید کېږي، ځینې نظامي ښځې عسکري افسران یې نیولي وو، طالبانو په مختلفو هلمند کې نیولي وو، ځینې په شمال کې یې نیولي وو. نو په مختلفو ځایو کې طالبانو ښځې نیولي دي، او هغه یې په
پپرا عزت او درناوی سره ورسره له تضمینه خپل کور ته رخصت کړی دی. که تاسو متوجه شوي یاست طالبانو په دې شل کالو کې کم عمل کړی دی، د هغې پړه یې خامخا اخیستې ده. که څوم طالبان ته تاوان کوي، یو شی چې حقیقت هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي، حقیقت وایي. څه چې کم عمل چې کوي هغه باندې اقرار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی. دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده، اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د سالیه بانس یا نور، هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي، یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي.
مننه احمد صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې مو غږ سم نه راتلو.
شل مختلف ډیر خطرناک دي. مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې، القاعده هم داسې دي پټمین کس ویني چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي، هلته د پټمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګېږي، دا مختلف اهداف لپاره دا هم دلته کاسې لاس لري. دلته په کومي شخړو کې ښکل متاسب یو تعداد قومندانان وستاسې زور نه غواړم چې دغو نمونه واخلم. یو تعداد قومندانان دا شته چې هغه څو د ثبات ځل رسولی دي، برالول لږي چې انتظارونه کېږي، برالول لږي چې تستوینې کېږي، د برالول لږي چې هدفې وژنې کېږي. دلته دغسې کټګوري خلک هم خپل کارګران عمل ته سره کوي. پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته زموږ پر ټولو د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري، او د پردي شاته په لوی لاس باندې په ښه پراخ لاس باندې استخباراتي دوامداره فعالیتونه موږ عمل شاهداني دا دوام لري. نو خلک دا خبرې روانې وي، هم به داسې وژنې وي، هم به چاودنې وي، هم به
مننه. همت صاحب، تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګورئ؟ که څه هم تاسو ادعا وکړله چې کېدای شي حکومتي کړۍ په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې ښایي طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوئ نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بیلابیل ډلې ښکیل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟
انصاف یو مشهور مقوله ده، وای د کوم مقتل چې قاتل نه معلوم، نو داغه قاتل داغه وخت حکومت ته نظام ده. اصلا د لوی سره ځخه د کابل اداره، د کابل نظام هغه د دې ټولو مرګونو مسؤل ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخیستې ده. دا ستا خبره نصر دی دلای ممکن ځینې کړی یا ځینې کیوادونه گاونډي وادونه هغه وادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې مخکې له سوار کې هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایتو کې خپل جنگټان لري، دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سخت ورسي، یا ممکن دا کارونه داعش وکي. داعش فعلا موجود ده، فعال ده په کابل کې، فعال ده د کابل د حکومت سپورټ شاید سره. نو دا مختلف عوامل دي، دلته بیخي ډېر خلک موجود دي، بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجود دي، د ټولو لاسونه و کابل ته روزه دي، د کابل موجود نظام ناوسه ده.
مننه همت صاحب، متاسفانه چې موږ پسې وخت را پوره شو. مننه کوو د بحث له ټولو ګډونوالو نه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس له پوخانی رئیس عبدالحنان همت نه، او همدارنګه په کندهار کې له میشت افغان شنونکي محمد کبیر درویش صاحب څخه کور مو ودان تربیا خی چاري نیمه له
جنگ زرا چويدا سمې بد سیګي
بوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې زاري الله ين کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا و دې تکالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.